تاسو مشال ریډیو ته غوښیاست په پښتونخوا کې د سهار 10 بجې سوي د زبوريوال کاکړم په دیو ساته خبرونه کې هر کله کوم په خبرونه کې تاسو ته د پاکستان او سیمې پاړې او شمیر ریپورتونه او تبصری در خبرو هم د غسی بعد خبرونه په دومره مې کې د مشال ریډیو لږ خبرونه هم ووري خلومړی خبرونه دا مهم خبرونه سره ټکی د پاکستان وفاقي حکومت د تحریک انصاف دا تور رد کړي چې پر عمران خان پاسوي برید کې حکومتي او پوځي چارواکي شکیل دي. ملګری ملتونو وایي د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې 1,10,000 بې وزنه ښځو ته مالي مرسته رسولي او د اوکراین د بهرنیو چارو وزارت د روسیې لخوا له نیول شویو اوکراینیو سیمو څخه د اوکراینیو وګړو ایستل په کلکه غندلي دي. اوس بشپړ خبرونه د پاکستان وفاقي حکومت د تحریک انصاف دا تور رد کړی دی چې پر عمران خان پاسوي برید کې حکومتي او پوځي چارواکي شکیل دي. د پاکستان د کورنیو چارو وفاقي وزیر رانا ثناولا د نومبر پر درېمه نا وخت خبري غونډې ته ویل چې دوی نه یوازې دا تور ردوي بلکې تر پلټون وړاندې د داسي بیان غندنه هم کوي. نوموړي زیاته کړی چې حکومت د وزیر اعظم په امر د پنجاب له حکومت څخه په سمدستي توګه د پیشي پاړه رپورټ هم غوښته دي.
وفاقی حکومت
د پنجاب له حکومت څخه دا غوښتنه هم کړې ده چې د دې پیشي د شفافو پلټنو لپاره دی په سمدستي توګه پر لوړپړو چارواکو مشتمله داسې ډله جوړ کړي چې په شریکه له لومړي سره د دې پیشي داسې پلټنې وکړي چې رڼې وي، د باور وړ وي، چې ولس ته هر څه څرګند کړل شي. دا له هغه وروسته دا چې د تحریک انصاف جنرال سیکرټري اسد عمر پر ټویټر په خبره کړې ویډیو کې ویل عمران خان ورته ویلي چې پر هغه د برید تر شا شهباز شریف، رانا ثناولا او میجر فیصل دي. د پوځ لخوا تر اوسه د تحریک انصاف د دې تور په اړه غبرګون مخته نه دی راغلی. د عمران خان په مشرۍ د تحریک انصاف پر لاریون پرون د پنجاب په وزیر آباد کې ډزې وسوې. د پاکستان ترڅنګ د نړۍ یو شمیر مشرانو د تحریک انصاف پر مشر عمران خان د برید غندنه کړې ده. په پاکستان دننه مشرانو کې د مسلم لیگ نون ډلې رهبر او پخوانی وزیر اعظم نواز شریف، د پاکستان پیپلز ګوند مشر او د بهرنیو چارو وزیر بلاول بټو زرداری او یو شمیر نور سیاستوالو د پیښه غندلې ده. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن په یو بیان کې ویلي چې په سیاست کې د تشدد ځای نسته او په کار ده چې ټولې غاړې له زغمه کار واخلي. نوموړي ویلي چې امریکا د یو جمهوري او پر امن پاکستان کلکه ملګری او له پاکستاني ول سره ولاړه ده. د سعودي عرب د بهرنی چارو وزارت هم پر ټویټر په یو بیان کې پر عمران خان د سوي برید غندنه کړې ده. په بیان کې ول سوي چې سعودي عرب د پاکستان د امنیت قراري او پرمختګ په وړاندې د ټولو خطرونو په مقابل کې له دې هیواد سره ولاړ دی. د خیبر پښتونخوا له یو شمیر ګوندونو او ډلو جوړ پښتون کامی تحریک نن د امن لپاره احتجاجي غونډه کوي. د عوامي نشل ګوند په بلنه د اتحادي ګوندونو د اکتوبر پر 19 پریکړه کړې وه چې د نومبر پر 4 به د صوابۍ پر امبار انټرچینج پراخه اولسی غونډه کوي. په اتحاد کې اومنیشنل ګوند، پښتونخوا ملي اومی ګوند، پښتون ژغورنې غورځنګ، جمعیت علما اسلام افی او یو شمیر نور ګوندونه او ډلې شامل دي. دوی وایي د پاکستان ریاست ته دا پیغام ورکول غواړي چې پښتانه نور بې امنی نسی زغملی. بل پلو پښتون ژغورنې غورځنګ هم نن د جنوبي وزیرستان په وڼه کې احتجاجي غونډه کوي. تر دې مخکې هم د خیبر پښتونخوا په بیلابیلو سیمو کې د تراګري پر ضد جرګې او مظاهرې سوي دي. د خیبر پښتونخوا حکومت ویلي چې امنیتي ادارې بیدار دي او وسلوالو ته به اجازه ورنکړي چې منظم سي. د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ملاتړ ادارې یونیسف ویلي چې د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې 1,10,000 بې وزله ښځو ته مالي مرسته ورکړې ده. یونیسف د نومبر په 4 پر خپله ټویټر پاڼه لیکلي چې د برتانیا لخوا ورسپارل شوې د نغدي مرسته به د ښځو پر ژوند مهم اغیز وکړي. د ملګرو ملتونو یاد ادارې ویلي دوی غواړي چې په راروان ژمي کې له زرو نورو کورنیو سره داسې مرستې وکړي. د اوکراین د بهرنیو چارو وزارت د روسیې لخوا د نیول شویو اوکراینیو سیمو څخه د اوکراینیو وګړو ایستل په کلکه غندلې دي. د یاد وزارت لخوا په یو بیان کې ویل شوي چې روسیې د خلک د اوکراین په جنوبي او جنوب ختیځو سیمو کې له نیول شویو برخو باسي. د اوکراین د بهرنی چارو وزارت د نومبر پر دریمه په بیان کې ویلي چې د روسیې قبضهګري انتظامي له خرسون سیمې څخه بلې نیول سوې سیمې کرایمیا یا روسیې ته د خلکو په زور انتقالول پیل کړی دی. بیان زیاته کړی چې د روسیې لخوا ورته ګامونه په زاپوریژیا، لوهانسک او دونیتسک سیمو کې هم پورته کیږي. او وروستی خبر د لوبو، د کرکټ په شل اوریز نړیوال کپ کې د وخت د نیوزیلینډ او آیرلینډ ترمنځ لوبه روانه ده. نیوزیلینډ بیټنګ کوي او څه شیبه وړاندې په 14 اوور کې د درو لوبغاړو په سر 114 منډې کړې وې. تاسو مشال ریډیو ته غوږ یاست. راځو د خبرونې لومړی موضوع ته. د پاکستان وفاقي حکومت وایي دا تورونه دوی ردوي چې ګواکې پر عمران خان په برید کې حکومتي او پوځي چارواکي شکیل دي. د خبرو د کورنیو چارو وزیر په خبري غونډه کې کړې ده، هغه ویلي چې حکومت د وزیر اعظم په امر د پنجاب له حکومت څخه په سمدستي توګه د دې پیښې په اړه رپورټ هم غوښتی دی. بل پلو نړیوالو مشرانو هم پر عمران خان د برید غندنه کړې ده. په دې اړه تفصیل له لنډې د می ورسته اورو. د پاکستان وفاقي حکومت د تحریک انصاف لخوا هغه تورونه بې ځایه بللي چې ګواکې د یاد ګوند پر مشر عمران خان په سوي برید کې د حکومت او پوځ چارواکي لاس لري. د پاکستان د کورنیو چارو وفاقي وزیر رانا ثنا الله ویلي دوی د تحریک انصاف د مشرتابه دا تور په کلکه ردوي چې پر هغه سوی برید حکومتي او پوځي چارواکو کړی دی. رانا ثنا الله د نومبر پر درېمه ناوخته خبري غونډې ته وویل چې دوی نه یوازې دا تور ردوي، بلکې تر پلټن وړاندې د داسې بیان غندنه هم کوي. د زیاته کړه چې دوی نه یوازې په سیاست بلکې په عامه توګه هم د هر ډول تشدد مخالف دي او غندنه یې کوي. نموړی زیاته کړه چې حکومت د وزیر اعظم شهباز شریف په امر د پنجاب له حکومت څخه په سمدستي توګه د دې پیښې په اړه رپورټ غوښتی دی. د ویل چې په دې اړه یې په رسمي توګه د پنجاب حکومت ته لیک هم لیږلی دی. وفاقی حکومت د پنجاب له حکومت څخه دا غوښتنه هم کړې ده چې د دې پیښې د شفافو پلټنو لپاره دی په سمدستي توګه پر لوړپوړو چارواکو مشتمله داسې ډله جوړه کړي چې په شریکه له لومړي سره د دې پیښې داسې پلټنې وکړي چې رڼې وي، د باور وړ وي، چې ولس ته هر څه څرګند کړل شي. رانا ثنا الله وویل په کار د چې تر پلټنو وړاندې پر حکومت او ریاستي ادارو له تور لګولو ډډه وسی. دا له هغه وروسته ده چې د نومبر پر درېمه د عمران خان په مشرۍ د تحریک انصاف پر لاریون د پنجاب په وزیر آباد کې ډزې وسوې چې په نتیجه کې یې یو تن ووژل سو او د عمران خان په ګډون 8 تن نور ټپیان سو. د تحریک انصاف چارواکي وایي د عمران خان په پښه کې مرمۍ لګېدلې او حالت یې له خطرې بهر دی. د تحریک انصاف جنرال سیکرټری اسد عمر تر پیښه وروسته پر ټویټر په خبره کړې ویډیو کې ویل عمران خان ورته ویلي هغه باور دی چې په دې برید کې درې کسان ککړ دي. هغه زه او میا اسلم بیگ ور وغوښتو او راته ویل چې زما لخوا دا بیان ورکړه چې وار لمخه ما ته معلومات او زما باور دی چې پر ما په سوی برید کې شهباز شریف، رانا ثنا الله او میجر جنرل فیصل لاس لري. د پوځ لخوا تر اوسه د تحریک انصاف د دې تور په اړه غبرګون مخته نه دی راغلی. بل پلو د پاکستان تر څنګ د نړۍ یو شمیر مشرانو د تحریک انصاف پر مشر عمران خان د برید غندنه کړې ده. په پاکستان دننه مشرانو کې د مسلم لیگ نون ډلی رهبر او پخوانی وزیر اعظم نواز شریف، د پاکستان پیپلز ګوند مشر او د بهرنیو چارو وزیر بلاول بټو زرداری او یو شمیر نورو سیاستوالو د پیښه غندلې ده. په نړیوالو مشرانو کې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن په یو بیان کې ویلي چې په سیاست کې د تشدد ځای نشته او په کار ده چې ټولې غاړې له زغمه کار واخلي. نوموړي ویلي چې امریکا د یو جمهوري او پر امن پاکستان کلک ملګری او له پاکستاني ولس سره ولاړه ده. د سعودي عرب د بهرنیو چارو وزارت هم پر ټویټر په یو بیان کې پر عمران خان د سوی برید غندنه کړې او زیاته کړې ده چې سعودي عرب د پاکستان د امنیت، کراری او پرمختګ په وړاندې د ټولو خطرونو په مقابل کې له دې هیواد سره ولاړ دی. د عمران خان پر قافله دا برید په داسې وخت کې سوی چې هغوی د اکتوبر له 28 له لاهور د اسلام آباد پر لور لاریون پیل کړی دی. دوی غوښتنه کوي چې حکومت دې په ملک کې تر وخت وړاندې عام انتخابات وکړي، خو حکومت یې نه مني. تاسو مشال ریډیو ته غوږ یاست. د عمران خان پر لاریون تر برید وروسته یو شمیر پښتنې راپورته شوې دي، خو په دې پښتنو کې ځینې ډېرې مهمې بلل کېږي. په اسلام آباد کې مې له خپل همکار طاهر خان سره پر همدې موضوع خبرې وکړې، او په لومړي سر کې مې ځینې وپوښتل چې د پنجاب پولیسو لخوا خو په دې برید په تور یو کس نیول شوی، او هغه په خپل بیان کې منلې هم ده چې دا برید د کړی دی. نو د تحریک انصاف دې ته غبرګون
تر اوسه پورې خو د تحریک انصاف لخوا چې د رقم کس نیولې شوی دی، او د پولیس لخوا بیا د دنه چې کله پوښتنه کېدی تپوسونه کېدل او داغې ویډیو راغلی در، نو تحریک انصاف په دې باندې اعتماد نه کوي په دغه بیان باندې. او چې کله دا ویډیو خپره شوه، نو بیا د پنجاب وزیر اعلی هغې باندې خفګان څرګند کړ، او هغه پولیس چې کوم دغه تاڼې مسؤلینو ذمهوارو هغه هم معطل کړل. نو هغوی خو په دې باندې اطمینان نه کوي په دې ویډیو باندې او په دغه بیان باندې، ځکه چې د پی ټی آی خو دا موقف مخې ته راغلی ښکارم دی، او هغوی خو وزیر اعظم یادی او بیا ورسره داخله وزیر یادی او بل د اسلام آباد ایس ای دلته یو مشر دی فیصل پر امام درې نوونه خو په خپل باندې د پی ټی آی چې کوم سیکرټری جنرل دی عمومي سیکرتر دی اسد عمر هغه په خبری کانفرنس کې کړی دی. نو هغه خدا اسد عمر سره چې بل د پی ټی آی د یو مشر ناس وو، خو چې تر نمونه عمران خان په خپل اسد عمر دا نمونه ته عمران خان یاد کړی دی چې دا په دې حمله کې لاس لري یا دې پر شا دی، او دویم چې کوم مشر ناس وو په دغه خبری کانفرنس کې هغه ته وی چې دوی به د دغه دریو کسانو خلاف رسمن باضابطه چې کومه مقدمه ده یا ایف آی آر چې ورته وي هغه درج کړي.
په پاکستان کې زیاتره وخت د داسې لوړپوړو چارواکو پر ضد مقدمه درجول ګران اوسېدلې دي، آیا مقدمه درج شوې ده کنه؟
نه، تر دې وخت نه درج شوې، او باید چې ځکه چې بیا د هغې یو خاص وخت دی که هغه وخت نه مقدمه لاړه شي نو بیا کیس هم ضعیف کیږي، خو تر اوسه پورې مقدمه نه ده درج شوې. البته پی ټی آی په خپله باندې رسمن خو اعلان کړی دی، نو اوس وکتی شي آیا ځکه چې په پنجاب کې خو د پی ټی آی مشترک حکومت دی مسلم لیگ کاف سره، نو د هغې خپل حکومت دی، بیا انتظامیه چې وي هغه د هغې خپل لاندې ده، او اسم مقدمه درج کول د مقامی پولیس چې کوم ده که دا پیښه شوې وي د هغې ذمهواري وي او هغې درج کول هم شي. لیکن نمونه چونکه اوس وزیر اعظم دی، بیا وزیر داخله دی، بیا ټولو نه چې کوم یو مهم دی هغه د عیسائی ته اسلام آباد دغه مشر یادیږي، نو دا به اوس امتحان وي د پنجاب د حکومت هم او د مقامی پولیس هم چې آیا هغوی دومره صلاحیت بولري یا دومره یو جرأت بوخی چې دا مقدمه درج کی. وزیر اعظم او وزیر داخله خو ممکن دا ځکه چې وزیر داخله خلاف خو مخکې پنجاب کې مقدمه درج شوې دي، او نو د عیسائی ځکه چې 13 ورځ خو په دلته په اسلام آباد کې چې کله به میډیا کې نمونه راتله، نو د وزیر اعظم او د رسنان رانا ثناءالله نوم خو به د داخله وزیر خو واخیستل شو، خو چې کله بیا د عیسائی دغه کم نوم چې په خپله باندې اسد عمر یاد کړو نو هغه به بیا ټلویزیونونو هغه خاموش کړ غنو، او دریم دا چې بیا د پاکستان چې کوم دلته ته د دې الکترونیک میډیا د ټلویزیونی چینلونو یا د دې ریډیوګانو چې کومه اداره د پیمرا چې ورته وي د نگرانې هغه خو بیا پابندي ولکول تاسو د عمر پریس کانفرنس باندې، نو یو چیلنج به وي.
د عمران خان تر ټپی کېدو وروسته له لاهور څخه چې کوم لانګ مارچ د اسلام آباد پر لور روان وو، د هغه برخلیک تاسو ته مستقبل راتلونکي تاسو ته څنګه ښکاري؟
تر دې وخت چې کومه د لانګ مارچ هغه یو حیثیت دی هغه ګوم دی مبهم دی، ځکه چې پی ټی آی هم تر اوسه پورې اعلان نه دی کړی چې آیا دوی به دا لانګ مارچ هم د هغه ځای نه چې په کوم ځای کې په عمران خان باندې دا ډزې شوې دي، او اوس خو د 13 کسانو یو فهرست خور شوی دی چې زخمیان دي یو پکې مړ دی، نو پی ټی آی خو تر اوسه پورې څه نه دی ویلي. پی ټی آی ځینې کارکنانو خو په دې ټولنیزو رسنیو باندې سوشل میډیا باندې ویلي چې دوی به هم سبا په خپل وخت باندې هغه ځای ته ځي، لیکن مشران خاموش دي ځکه چې د مشرانو عمران خان خپل څنګه مشري کوله خو زخمی دي، او ګمان نه کوم چې ډیر زر باغه دې ته پر تیار شي دا ما شروع کی، او د پی ټی آی او د پی ټی آی د مشرانو د پارټي دواړو فوکس اوس په دغه مقدمه باندې بیا احتجاج باندې ځکه اسد عمر دا خبرم کړي وا که دا مقدمه درج نشي نو بیا به دوی په ټول ملک احتجاج کوي. 13 ورځې هم احتجاج شو، نو دا غیغه بنیادی د پی ټی آی د مشرانو او د پارټي فوکس اوس په دغه کیس باندې چې آیا مقدمه درج کیږي نه کیږي نه کیږي بیا به دې سره عملی د مارچ پاړه باندې اوس پورې نه دی ویل شي.
دا مشال تر څنګه سه دا سحر لنه هو دا ما خام تر شپګو
د پاکستان تحریک انصاف جنرال سیکرټری اسد عمر ویلي چې پوځ او عدالتونه دي لنډمهاله او اوږدمهاله پالیسی جوړ کړي. لنډمهاله کې دي د موجوده سیاسي بحران د ختمولو لپاره کار وکړي او په اوږدمهاله کې دي په سیاست کې ګوتې نه وهي. د سیاسي چارو پوهان وایي داسې غوښتنې باید پارلمنټ کې وسی او هم دغه یو ځای دی چې د دوی په وینا د هرې مسلې حل پکې ممکن دی. په دې اړه تفصیل د شانواز ترګز په ریپورت کې.
د پاکستان تحریک انصاف سیکرټری جنرال اسد عمر ویلي پوز او عدالتونه دي موجوده سیاسي اړې غړې ختم کړي. د هم په نوم د یو نجی ټي وي چینل سره مرکه کې د نومبر په دوی مزیت کړي د پوز او د عدالتونو په سیاست کې ګوتې وهل د دغه ادارو د پر او هم د جمهوریت د پر تاوان دي.
اور فوج کو اپنے کانسټیټیوشنل رول کی طرف آنا چاہیے. یہ
پوز ته د عیني حدود او اړخ تطلل پکار دي. دا به د ملک لپاره خوي او د پوز لپاره هم. عدالتونو کې هم تاثیر دي. عدالتونو هم خپل سپیس زیات کړي. اوږدمهاله لپاره دغه ضروری ده. خو دا وخت حقیقت دا دی چې دغه دواړه ریاستي ادارې دي چې ملک د بحران نه وستلې شي او دوی باید دغه کردار ولوبوي.
اس وقت ان کو یہ رول پلے کرنا پڑنا چاہیے.
د اسد عمر د سپیس نمرات د عدالتونو د خپل اختیاراتو نه تجاوز او اوږدمهاله د پالیسۍ لپاره وایلي. اسد عمر وای چې یو لړ مهاله او بل اوږد مهاله پالیسی پکار ده. تر دې وړاندې د پاکستان تحریک انصاف ګوند مشرانو په پوځي اسټابلیشمنت بیا بیا ټکونه کړې دي چې دوی ګنې په ملکی سیاست کې لاسوهنه کوي او تورنې لګولي چې ګنې موجوده اتحادي حکومت اسټابلیشمنت واکمن کړی دی. د تحریک انصاف ګوند لاهور شروع شوې لارین هم اسلام آباد ته پلار دی او مشر عمران خان ویلي د دوی یو غوښتنه ده چې د خپل مودې نه وړاندې د عام انتخابات اعلان شي. وفاقي اتحادي حکومت تر دې وړاندې ویلي حکومت به خپل قانوني موده پوره کړي. د پیښور خبریالو تزیه کار رفعت الله ورغزی وای د تحریک انصاف ګوند دا غوښتنه چې انتخابات وړاندې وشي ممکنه ده صحیح وي، خو د کومو ادارو نه چې غوښتنه کوي دا د هغه ادارو کار نه دی.
بهترین چې د دې خبرو کم حل دی هغه پارلیمان دی. د تحریک انصاف هم یو ډیر خو هلته کې دغه شته دی، اکثریت دی. د ولې مطلب پارلیمان نه لاړو لکه دی چې دی ولې استعفا ورکې په کم بنیاد باندې ورکې چې کومه مسله وي هغه تراشه پارلیمان کې حل کا. کده چې موږ هر یو خبره مطلب لکه سیاسي معاملات عدالت حل کوي نو بیا د پارلیمان څه ضرورت شو.
خبریال او تجزیه کار طارق افاق مشال ریډیو ته د نومبر په درېمه ویلي تحریک انصاف غواړي هر ادارې د دوی د فائدې کار وکړي.
سیول سپریمیسی کې کوته په ادارو باندې سره یقین ساتي نو چې کوم سره خپل د ادارو د تقدس او د ادارو د عیني د احترام نه ساتي نو هغه سره څنګه چې کوم دا وایي چې شارټ ټرم کې دی فوري تور باندې الیکشن وکړي او لانګ ټرم کې دی بس دی دا الیکشن نه چې کوم دا غنه سیاسي معاملات نه دی مداخلت نه کوي د ادارې نه بار شي.
خو د اکتوبر په 20 په راول پنده کې د پوز د عام اړیکو ادارې ISPR او د استخباراتي ادارې ISI مشرانو په شریکه خبری کانفرنس کې ویلي ادارې به د جمهوریت حکومت ملاتړ کوي او هیڅ یو رقم غیر آئینی او غیر قانوني کار به نه کوي. شانواز ترغزه مشال ریډیو پیښور.
دا مشال ریډیو ده.
تاسو مشال ریډیو ته غوږ یاست. مشال ریډیو هر وخت تاسو لپاره نه ساته خبرونه وړاندې کوي. د خبرونه تاسو د ریډیو ته څنګه په انټرنیټ کې موریدل سي پته ده www.mashalradio.com. د پاکستان وزیر اعظم شهباز شریف چین ته د خپل سفر پر مهال له چین ولسمشر شي جین پینګ سره په خپل منځي چارو باندې بحث کړي او د دې ترڅنګ په افغانستان کې هم پر سیاسي او اقتصادي چارو ژغیدلې. د نومبر پر دویمه نیټه سوی ملاقات کې دواړو مشرانو وملله چې یو سولیز او باثبات افغانستان به سیمه ایز امنیت او اقتصادي پرمختګ ته وده ورکړي. دوی هوکړه وکړه چې کابل ته د سی پیک غزول به د سیمه ایز تړون لپاره اختل سوی ګامونه پیاوړي کړي. شاهین بنری د موضوع ته کتنه کړې ده.
چین پاکستان ته ډاډ ورکړی چې د هیواد پایدار اقتصادي او ستراتیژیکو پروژو کې به خپل ملاتړ له دوام ورکوي او د چین پاکستان اقتصادي دهلیز یا سی پیک د پروژو د غزولو کار به پر مخ یوسي. د پاکستان د وزیر اعظم له دفتره په خبر شوی یو بیان کې ویل شوی چې وزیر اعظم شهباز شریف د نومبر په 2 نیټه په بیجینګ کې د چینایي ولسمشر شي جین پینګ سره ولیدل او د هغه سره د خپل منځي چارو په ګډون افغانستان کې د امنیت او کابل ته د سی پیک د پروژو په غزولو هم خبرې وکړې. په داسې حال کې چې په افغانستان د طالبانو د واکمنۍ نه وروسته اقتصادي وضع خراب ده او په سیمه کې د بدمنې پیښو کاروباري هلې ځلې اغیزمنې کړې دي. افغانستان ته د سی پیک د پروژو غځول څومره امکان لري؟ په دغه اړه خبریال او د چین د چارو پو ریډ سټانډش بیگا مشال ریډیو ته وویل چې افغانستان ته د سی پیک د پروژو د غځولو خبره نوې نه ده او د تیر سمو دینه د بحثونه روان دي، خو چین لا تر اوسه په افغانستان کې د لوی کچ سرمایه کاری ته زړه نه دی ښه کړی. نوموړی زیاتوي، دا لا هم زما لپاره اسانه نه ده چې وګورم چې افغانستان ته د سی پیک د غځولو کار په مخ روان دی او بیا په سیمه کې د امنیت وضع په دې وروستیو کلونو کې د چینایانو لپاره یوه لویه اندېښنه ده. په تیرو څو لسیزو کې افغانستان د سیمې د ټولو خلکو په ذهنونو کې یوه مهمه مسله وه، خو زما په فکر په دې وروستیو کې په پاکستان کې په چینایي وګړو او پروژو بریدونه د تیرو وختونو پرتله په چین کې لا ډیره ناخوالي په ګوته کوي. دا اوس د چین لپاره لوی هدف دی. د پروژې د اقتصادي سطح پرته امنیت یوه لویه مسله ده چې چین پرې په رښتیا خبرو ته لیواله دی. د امنیتي او سیمه ایزو چارو د پوهانو په وینا افغانستان د مرکزی آسیا هیوادونو ته د چینایي مصنوعاتو د رسولو لپاره یوه مهمه لاره ده، خو دلته د لسیزو راهیسې روانې جګړې او بېقراری د چین لخوا د بیلابیلو سیمو د تړلو پروژه د ننګونو سره مخ کړې ده. په اسلام آباد کې د مرکزی آسیا د سیمه ایزه اقتصادي همکاریو د پروګرام یو څېړنکار ډاکټر غلام سمد وایي چې افغانستان ته د سی پیک د پروژو غځول د وزیر اعظم شاباش شریف او ولسمشر شی جین پینګ ترمنځ د وروستي ملاقات مهمه موضوع نه وه.
دا کوارډرلیټرل ټرافیک ترانزیت اګریمنټ چې کوم دی، هغه کې پاکستان، چاینا، کرګستان او قزاقستان جی شامل دي. دا جی بالکل دی ایجنډا یې سوا او د دې ایکسټینشن چې کوم دی تھرو سی پیک، دا چې کوم دی سنټرل ایشیا ته فار شور کمټمنټ شته. او افغانستان آلریډی جی موږ سره په کوریډور 5 او 6 کې چې کوم دی نو کنیکټډ دی، نو په دې ایجنډا کې ای سچ کوم دی او دغه ډسکشن د افغانستان د کنیکټیویټی نو البته د شنګای کوآپریشن آرګنایزیشن چې کوم دی ریسنټلی میټینګ شو په ازبکستان کې، دی دا وړي چې ماسکو بیجینګ انوالو کی په دې کې چیر سره طریقې سره جز مونږ د افغانستان چې کوم د کنیکټیویټیز کې مونږ سره مسائل لازم هغه جی سټریټیجیک ریډیوس ذات امپورټنت دی چې دا حل نشي او مونږ ته پرابلم راځي دا ریلیزیشن جشتا.
بلخوا په اسلام آباد کې د چین پاکستان اقتصادي رهداري پروژې د ادارې چارواکي وایي چې افغانستان او مرکزی آسیا ته د سی پیک د پروژو غځولو په اړه چین او پاکستان په اصولي توګه رضا شوي دي او له کراچۍ تر پیښوره د ریل پټلې د پراخولو سره به په سیمه کې کاروباري هلې ځلې وده وکړي. په دغه اړه د ادارې د اقتصادي چارو یو سلاکار عدنان خان وایي،
لاسٹ ایئر کی کل زمونگا میٹنگ ہو پاگا میٹنگ کی دا پروپوزل جوائنٹلی دا چائنا گورنمنٹ اور دا پاکستانی گورنمنٹ پرنسپلی ایگری کرے، پورا پروجیکٹ مونگ پر 3 فیزز کے پلان کرا رہے، فرسٹ فیز کو زمونگ کمپلیٹ شو مونگ پر سیکنڈ فیز کی چوئی چی دارا 2025 پوری رہے، پر دی فیز کی زمونگا بیسیکلی نیشنل کنیکٹیویٹی انشور دا وس مونگ یو ایم ایل 1 چی زمونگا میگا پروجیکٹ دا کراچی نا تر تو خما پوری زمونگ جدا کما مین ریلوے لائن دے دا ٹوٹل اپ گریڈ کو او پر دی کی بمونگا افغانستان بارڈر زمونگا تورخم بارڈر او افغانستان کابل موٹر وے مونگا پر دی فیس کی چداغی ٹارگٹ تے 2025 پوری دا مونگا پلان کڑی دی چار اوریجنل کنیکٹیویٹی طرف تے بزو پکے.
دا وزیر اعظم لے دفتر پخپور شیو بیان کی ویل شیوی چ وزیر اعظم شاباش شریف او چنائی ولس مشر شی جن پنگ دا سی پیک دا پروجو پ غزولو او خپل منزی استراتیجیکی اڑیکو پ قوی کولو رضا شوی دی. دواړو خواوو د ای کامرس، انټرنیټي اقتصاد، مالی همکاري او قانون د پلي کولو په اړه د مفاهمت یو شمیر یاداشتونه هم لاسلیک کړي دي.
تاسو مشال ریډیو ته غوږ یاست او په همدې یا ورته موضوع کې پاتې کیږو. د پاکستان او چین مرکزی بینکونو د چینایي کرنسی یوان کې د کاروبار کول پاړه یو هوکړلیک لاسلیک کړی دی. د پاکستان سټیټ بینک لخوا په خبرسوي بیان کې ویل شوی چې د یاداش تر مخې پاکستان او چین ترمنځ سوداګري به په چینایي پیسو کې کیږي. د اقتصادي چارو پوهان دیتا بلابیل نظر لري. د مشال ریډیو خبریال نیاز علي ورسره غږیدلی او د ریپورت برابر کړی دی.
د پاکستان مرکزی بینک یا سٹیٹ بینک د نومبر په دویمه نیټه په خپل بیان کې ویلي دي چې پاکستان او چین مرکزی بینکونو د چینایي کرنسی یوان کې د لین دین کولو په اړه یو یاداخت لاسلیک کړی دی. د یاداخت تر مخه پاکستان او چین ترمنځ سوداګري به په چینایي پیسو یوان کې کیږي. د دواړو هیوادونو د مرکزی بینکونو ترمنځ دا یاداخت لاسلیک په داسې وخت کې شوی چې د پاکستان وزیر اعظم شهباز شریف د خپلې کابینې له وزیرانو سره چین ته سفر کړی او د چین د ولسمشر او نورو چارواکو سره یې لیدلی دي. دا اقتصادي چارو کارپوهان وایي چې په پاکستان کې د چینایي کرنسی یوان کې سوداګرۍ لیندین اجازه سره به پاکستان ته د بهرنو قرضونو روپو بیرته ورکولو کې یو نوی لار را پیدا شي. په کراچۍ کې خبریال او د اقتصادي چارو کارپوه وکیل رحمان وایي چې د دې پریکړې سره به د پاکستان لپاره د چین څخه د نورو قرضو پیسو اخیستو کې هم اسانتیاوي راشي.
پاکستان چې دې چې کوم عالمی تجارت کوي کاغذ شیز امپورټ کوي او کوئی ایکسپورټ کوي د دې لپاره چې دینو انټرنیشنلی ډالر استعمالیږي. اوس پاکستان چې دینو چاینا سره دا یو معاهده وکا چې د دې مطابق چې دینو بینکونه به د امپورټ ایکسپورټ لپاره او انټرنیشنل کوم معاملات یې د هغه لپاره د دوړو ملکونو په منځ کې چاینیز یوان چې دې دغه بم بینکونه به دغه کلیرنګ کوي او دغه پروسس وکړي. د دې به غټه فایده خدا ورس بیا پاکستان ته چې دینو چاینیز کرنسی چې دینو دغه چې کوم ډیماند دی هغه چاینا چې کوم کمرشل بینکونه دي دغه نه قرض اغستل مسان دي.
دا په داسې حال کې چې 13 میاشت ایم ایف لخوا په خبر شوی یو راپور کې ویلي چې پاکستان له چین څخه 1.5 ارب ډالر څخه زیات قرض اخیستې دي چې دا د پاکستان لخوا د بهر هیوادونو څخه د اغستې شوو ټولو قرضونو درېمه برخه جوړیږي. دا اقتصادي چارو کارپوهان وایي چې د پاکستان د خراب اقتصاد حالت له امله باید دا پریکړه مخکې شوې وي. پاکستان باید له چین، افغانستان، ایران او نورو گاونډي هیوادونو سره هم په سیمایزو یا خپلو پیسو کې سوداګري وکړي. په کراچۍ کې د بهرنو پیسو بدلونکو اتحادیې مشر ملک بوستان وایي که دغه یاداخت په معاهده کې بدل شي او عملي شي نو په هیواد کې به د ډالرو نرخ هم کنټرول شي. دی وایي چې دا ډېر ښه شوي د پاکستان او چین لپاره. پکار دا چې ډېر مخکې شوی وي که دا یاداخت عملي شي نو پاکستان کې امریکایي ډالر چې هر ورځ پورته روان دی سبا کنټرول شي. د چین سره هر کال په اربونو ڈالرو کاروبار کی گی نو کدا سوداگرے دا ڈالرو پزائی پا چینائی کرنسی یوان کی پیل شی نو پا حیوات کی بعد دا ڈالرو طلب ہم را کم شی او پاکستان تا ڈالر اخستل ہم دیر گران دی. خو بیا د اقتصادی چارو کارپوه او د پخوانی وزیر اعظم عمران خان د اقتصادی چارو سلاکار مزمل اسلم وای د چینایی کرنسی یوان کی سوداګری سره د پاکستان اقتصاد ته هیڅ ګټه نشته. دی وای چې مخ کې به هم په چینایی کرنسی ډالر ملاوي دو زمونږ لپاره دا پریکړه هیڅ ګټه ور نه ده. یو خو پاکستان ډالر ته سخت اړتیا لري او یوازې له چین سره د سوداګرۍ لپاره به اوس یوان ته اړتیا وي. دا پریکړه د چین په ګټه ده. په چینایي کرنسی یوان به مثبت اغیز وکړي. زه په ښکاره وایم چې پاکستان ته د دې هیڅ ګټه نشته. بلخوا د کراچۍ انسټیټیوټ آف بزنس اډمنستریشن مشر ډاکټر اکبر زیدی د نومبر په درېمه په کراچۍ پوهنتون کې په یو غونډه کې د یوې پوښتنې په ځواب کې وویل چې دا یاداخت د دې ثبوت دی چې د پاکستان اقتصاد بشپړ توګه ناکام شوی دی. موږ ته منل پکار دي چې موږ ناکام شوی یو.
چاینا سمجھا جاتا ہے کہ پاکستان کا سب سے اچھا دوست ہے.
دی وای چې چین د پاکستان تر ټولو لوی دوست ملګری ګڼل کیږي. خدا سي نه دا هر هیواد د خپل ګټې لپاره د پاکستان سره سوداګري کوي یا قرض ورکوي. چین پاکستان ته تر ټولو زیات قرض ورکړي او داسې وخت براشي چې چین به وای چې گوادر هم زمنګ دی، مکران هم زمنګ دی او کراچۍ هم زمنګ ده. چینایي داسې سودا گانی کبھی
اور ایک دن ایسا آئے گا وہ کہے گا گوادر بھی ہمارا، مکران بھی ہمارا اور کراچی بھی ہمارا. وہ ایسے چائنیز ایسے سودے کرتے ہیں.
اکبر زیدی زیادہ کڑی چی پاکستان لے اقتصادی پلاو ڈیر کمزورے دے دا سرگنڈا ندا چی آیا دغا یا داخت با یو تڑون کی بدل شی او آیا پاکستان کولے شی لے چین سرا پا چینائی کرنسی کی سودا گیری اکڑی او کنا. زکا چی پاکستان دا پیسو نڑیوال صندوق آئی ایم ایف سرا پا اقتصادی حالاتو پاڑا ڈیر شرطنا منلی دی او بیا نور ہیوادونا ہم دا پختونا کولے شی چې چې پاکستان دی د هغوی سره هم سوداګری د هغوی په کرنسی کې وکړي، ځکه چې تر اوسه پاکستان په نړۍ کې یوازې د ډالرو د لارې سوداګری کولی شي. خو بیا د پاکستان سټیټ بینک ویلي چې له دې څخه به د چین او پاکستان د سوداګرو او مالی ادارو ترمنځ په لیندین کې اسانتیا وي راشي، او بیا دواړو هیوادونو ترمنځ دو اړخیزه تجارت او سرمایه کاری ته به هم وده ورکړي. نیاز علي، مشال ریډیو، کراچۍ.
تاسو مشال ریډیو ته غوږیست. د خبرونی نیمای تر رسیدلیو د خبرونو د مهمو سرټکو پر لور ځو. د پاکستان وفاقي حکومت د تحریک انصاف دا تور رد کړی دی چې پر عمران خان په سوی برید کې حکومتي او پوځي چارواکي شکیل دي. دا خبره د پاکستان د کورنۍ چارو وفاقي وزیر رانا ثناءالله له هغه وروسته کړې چې د تحریک انصاف جنرل سیکرټري اسد عمر پر ټویټر په خبره کړې ویډیو کې ویل عمران خان ورته ویلي چې پر هغه د برید تر شا شهباز شریف، رانا ثناءالله او میجر جنرال فیصل دي. د پوځ لخوا هم تر اوسه په دې اړه غبرګون مخې ته نه دی راغلی. د پاکستان ترڅنګ د نړۍ یو شمیر مشرانو د تحریک انصاف پر مشر عمران خان د برید غندنه کړې ده. په دې کې د پاکستان پخوانی وزیر اعظم نواز شریف، بلاول بټو او د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن هم شامل دي. او د اوکراین لخوا د روسیې په دې اړه غندنه سوې چې له نیول سوي اوکراینیو سیمو څخه د اوکراینیو وګړو ایستلې پیل کړې دي. د اوکراین د بهرنیو چارو وزارت لخوا په بیان کې ویل سوي چې روسیې د خلک د اوکراین په جنوبي او جنوب ختیځ سیمو کې له نیول سوي برخو ایستل پیل کړې دي. او سمزو د مشال رډي اونیزي خبرونې د مشال رډي مجلې ته د دې خبرونې کوربه نجیب امیر دی او تاسو لپاره په تکرار توګه خبريږي.
د مشال رادیوی مجله د مشال رادیوی مجلې ګرانو اوریدونکو، نجیب عامر مو تاسو په یو تازه غنه کې هرکلی وایم. دا ونه په پیښور کې د وتلی شاعر ارواخه د عبدالرحیم مجذوب د لومړی تلین په اړه معلومات ترکو. خراسان ادبی کاروان په ژوب کې د دوه سپیسلی دوه ویاړلی تر سر لیک لاندې په ستاین غونډه کې د برمله خان برمول او عبدالسلام کاکړ پر ژوند او فن رڼا واچوله، او د خبرونې په وروستۍ برخه کې مو درته د زما د افغانستان یوه بله برخه هم ژباړلې ده. د اورېدو لپاره را سره اوسئ. د اکتوبر په 28مه په پیښور کې د ارواخه د عبدالرحیم مجذوب لومړی تلین ول منزل شو. په دې ادبي غونډه کې ښاغلي مجذوب ته په نظم او نثر کې د عقیدت پیرزونې وړاندې شوې. پوهانو ویل چې عبدالرحیم مجذوب په پښتو شاعرۍ کې د وی جلا لارې لاروي وو، او په ځانګړي ډول د نظم لیکلو په میدان کې داسې تجربې کړې چې تر هغه مخکې په پښتو شاعرۍ کې ساری نه لیدل کېده. وتلی لیکوال او سیډونکی ډاکټر محب وزیر چې په غونډه کې فعاله برخه لرله موږ ته داسې معلومات راکړل.
دا غونډه چې د نوموړي لیکوال ارواخاد عبدالرحیم مجذوب نړومبی تلین په سلسله کې وشوه، د دې صدارت د مروتو د سیمې نامتو محقق او افسانه نگار لیکوال خاغدی ډاکټر چراغ حسین شاه صاحب کولو، او مشرې د ملما په کورسۍ باندې اور سره هم د مروتو د یو د سیمې یو بل ډېر نامتو نوم شاعر او لیکوال پروفیسر قاسم محمود صاحب ناستو. په اعزازي ملمنو کې اور سره نور د پښتونخوا نوموړي کسان چې پاغې کې نور لمین یوسفزے، ډاکټر زبیر اسرت، عباسین یوسفزے او دارنگ نور یوشمر کسان موجود ول. د دې غونډه کې مختلفو کسانو چې لکه کمشنر شیر محمد خان مومند، نور لمین یوسفزی، پروفیسر گلزار جلال او داسې نورو کسانو یاد شو کسانو بغیر د دینا پرته نور هم څه کسانو خپل خبرې واورولې. د عبدالرحیم مجذوب په حوالې سره خپل خاطرې بیان کړې، د هغوی د فن او د شخصیت په اړه یہ خپل نقطہ نظر وړاندې کړو.
ډاکټر محب وزیر وای پوهان په دې خبره یو خلول چې عبدالرحیم مرزوب د جدید دور د تخلیق شوی پښتو ادب یو ستر نام ده او لا هم د دې خبرې اړتیا ده چې د هغه اثر لا نور وسړل شي.
او دا بنیادی طور پر دی غونډه کې دا او خودل شول چې عبدالرحیم مجوب د پښتو د جدید ادب د جدید شاعری په یو نامتو نوم دی او په دغه زنجیر کې یو ډیر اهم کړی دا او ټولو ګډونوالو په دې باندې تشویش هم ښکارا کو چې عبدالرحیم مجوب په حقیقی اول توګا لامون دریافت کړي نه دي او په ژوند هم چا دومره په نه پاهوی کار کړي وو او نه پاهوی دومره څوک پېدلی وو او نه خو هم د مرګ نه پس. نو د یادول وړ دا ده چې په دې غونډه کې د پېښور غونډې مصروف ترین ښار او بیا دا غونډه د اکیډمي ادبیات چې کوم دفتر دی په حیات آباد کې چې حیات آباد تاسو ته پخپله معلوم دی چې د ښار په یو سنډه باندې پروت دی او دلته د عامو خلکو د عامو اوریدونکو یا د پښتو ادب سره تعلق لرونکو خلکو تګ راتګ د حیات آباد ته ډیر ممکن نه وي، ډیر لري پروزی په دې ګرانه ګرانۍ کې او بیا په داسې ورځ چې د چوټې ورځ هم نه وي لکه دا د جمعې ورځ ده. نو بیا هم په حال مکمل ډکو او تر اخره پورې خلک ناست وو او د خلکو هغه تنده محسوسېده او د عبدالرحیم مجذوب سے به مینوال یا د مجذوب سے به اهمیت د دینخ کار کده چې دا خلک ډیر پسندیدای سره سنجیدګۍ سره ناشتي دا خلک یې اوري او دا خلک په مجذوب سے باندي ځان په اول په غواړي.
محب وزیر زیاته کړه چې عبدالرحیم مجذوب د رومانټیسیزم علمبردار شاعر او د انګریزي ادب د ځینو شاعرانو لارې تعقیبوله او په پښتو کې پکې تجربه کولې.
زما په خیال دی بنیادی طور خو د رومانټیسیزم علمبردار شاعر او په جار نارې ویلې چې زه د انګریزي د اخرانو د چکم د رومانټیسیزم د دور اهم سلور شاعران دي، بایرن، کالریج، کیټس، شیلی، ورس ورته چې پنځه شاعران د دینه متاثره هم یم، د دینه مې اثر هم اخیستې دی او په دې ټولو کې به دې پخپله وایي چې زه د شیلی نه ډېر زیات متاثر یم، ځکه چې د شیلی په شاعرۍ کې چې کوم باغیانه پن دی هغه باغیانه پن هغه باغیتوب د مجذوب سره هم موجود دی. پښتو کې د دې سره هم پلا یا په هم قدم چې کوم روان دي هغه دوه کسان نور هم شته، او هغه کې یو د غنی خان او بل د اشرف مفتون. خو په دې دریو کې هم بیا د هر یو خپل یو ځان ځان رنگ شته دي. زما په خیال د غنی خان چې کوم باغیانه پن دی یا رومانټیسیزم دی هغه یو ډېر په پیک باندې دی، یو ډېر په هغه یو شدت پکې ډېر زیات دی. داسې د اشرف مفتون والا چې کوم باغیانه پن دی یا باغیتوب دی هغه کې لگ لگ کمی دے روحانی انداز فکر موجود ہے. مجذوب صرف کمال دا کرے دے چی مجذوب صرف دا سیزون رومانٹیسزم اور خپل ترقی پسند فکر اور بیا د تصوفی چکم افکار دی دا دے ڈیر لوی امتزاج ساتھ لے دے اور دا دری وڑو دے امیزش دے وجنا دے مجذوب صرف یو داسې نرم یو داسې مترنم غنائی سب په وجود کې راځي چې زوایم چې دا د مجذوب سے ځانګړتیا ده.
دا و ډاکټر محب وزیر چې دروخه د عبدالرحیم مجذوب د لومړي تلین د غونډې حال هم راکړ او دای هم ویل چې مجذوب د جدید دور د ادب یو ستر نوم دی او لا هم د دې اړتیا ده چې د نوموړي د کار او زیار په حق لا سیړنه وشي. پښتانه اوس یوازې خپل تللي غمی نستای، د ژوندو هم په ژوندونی یادونه کوي. خراسان ادبی کاروان د خپل غونډو په ترس کې دا ځل د دوه اوسمهالو یاد وړ لیکوالو لمانځنه وکړه. د اکتوبر په درویشتمه په جوړه شوې دغه پرتمینه غونډه کې د ښاغلي برملا خان برمول او د ښاغلي ملک عبدالسلام کاکړ په ژوند او کار پوهانو مقالې واورولې. په غونډه کې د ځایي لیکوالو تر څنګ د خیبر پښتونخوا نه ورغلو ادیبانو هم ګډون وکړ او ځینو یې مقالې هم واورولې. د مشال رادیو خبریال صمد شبنم د دې ادبي سیمینار په اړه یو راپور جوړ کړی چې میلمنو ته د خراغلاس په پیغام پیلېږي.
دوا سپیڅلی دوا ویاړلی تر دې سر لیکلاندې د خراسان ادبی کاروان ژوب لخوا پر درویشتم اکتوبر په ژوب کې د یادې سیمې د دوو لیکوالانو برملا خان برمول او ملک عبدالسلام کاکړ په درناوي کې و ورځنۍ ستاین غونډه تر سره شوه چې یو شمېر لیکوالانو د نوموړو پر ادبی خدماتو برخوال ته خپلې مقالې واورولې. دې ستاین غونډې ته د بلوچستان د پښتون میشتو سیمو په ګډون د خیبر پښتونخوا څخه هم یو شمېر ښځینه او نارینه لیکوالان او شاعران وربل شوي وو. د یادې ستاین غونډې یوه برخوال او د پښتونخوا ملي او میګوند غړي رضا محمد رضا د دې ستاین غونډې په اړه څه داسې وایي.
دې هغو ته ډېر لوی دادو تحسین وړاندې شو. د دوی د دې خدماتو، د دوی د دې قومي تاریخ، د رول، د دوی د لیکنو، د دوی د شاعری، د دوی د نظمونو، د رباعیاتو او د دوی د دې ادبی قربانی او خدماتو ډیره زیات ستاینه وسوه. په دې کې ډیرې شیشې مقالې وړاندې سولې او اوس پر مخ باندې سیدی هغه به دا ادبی تنظیم سیدی هغه به د دې مقالو بیا پر مخ باندې چاپوي هم او دې ته ډیر لوی داد وړاندې سو. دواړو لیکوالانو ته، برمالا خان برمول ته او ملک سلام و رمزی کاکړ ته، نو دا یو ښه تاریخي پروګرام وو او د کې ډیر اوریدونکو هم ډیر راغلي وو. د سیمینار برخوالم ډیر وو او ډیر خوندور او ډیر ښه منظم پروګرام وو. سو حسن ګل راغلی وو، نور د دیواک تنظیم ډیر نمائنده مرخوندې راغلي، بچانې راغلي وو او ډیر ښه باید نمائندګي هغه وسو. مقالې حسن ګل هم وړاندې کړل او نور هم نور لمن صاحب وړاندې کړل او بیا په دې کې ګوا نورم د مقامی طور څخه کم څوک هغه خلک هم وړاندې کا، ما خپل هم وړاندې کړ رضا احمد رضا او نور هم ډېر خوندورې مقالې وړاندې کې د دې لیکوالانو په والا باندې.
د دې غونډې برخواله او د واک ورزنګړې بختور کلیواله وایي چې په دا ډول غونډو کې ګډون سره زده کړې کیږي. دا غیب خبره چې باید د نوي کولو لپاره دا ډول غونډې ډېر وسی.
له دې ادبی سیمینار زخه موږ ډېر شانس د کړل، موږ ډېر شانس د کوو. ادبی سیمینارونه په کار دي چې نور هم جوړ سي. دار روان نسل د بار د زموږ د خويندو د بار د زموږ د ځوانانو د بار منن په سیمینار کې زموږ په علم کې هغه شان اضافه شوی دي، موږ هغه شان زده کړی دي. سی ز مطلب ز اوس خبره جام سی او شاعر لیکوال مطلب ډیر زیات شوی بزوند کې.
ځوان شاعر او لیکوال شیم خان کاکړ د لیکوال برملا خان برمول او لیکوال ملک عبدالسلام کاکړ په اړه څه داسې وایي.
تو ادبی تاریخ کې دوی چې کوم دي د معاصر ادب اول بنسټګر کې یادېږي. د دوه سپینجرو چې کوم دي دوه کتابونه لري، یو د ملک سلام کا چې کوم دوه کتابونه دي، یو پر خوشحال بابا باندې خپل تحقیقي اثر دی جایزه ده چې د خوشحال خان د انصاف په تله نمیږي د خپل تحقیق دی. دوم کتاب بیا د ملک سلام کا چې کوم دي پندنامه شرح دردانه نمیږي، دا د فارسی ادب زخرا ترجمه کړی دی د فرید الدین عطار یو کتاب دی. دوم شخصیت چې کوم دی برملا خان برمول، دا هغه دوه کتابونه دي. یو کتاب یې مکمل څلوریزي دی چې شاوخوا 1340 پکشي دی. دویم کتاب یې بیا د سپین پښتون په نوم باندې دی، هغه هم شاوخوا 1300 مخه کتاب دی. شاعری د اولسی رنگ خپل سټایل شاعری ده په دې کې د غزلی نظمونه او دغه پکشي دي څه ترجمه د انګلیش ادب منظومي ترجمه پکشي دي. نو په دې حواله باندې نن دا غونډه راغوښتل شوې ده. یو د ملک سلام ملک عبدالسلام کاکر صاحب ورمزای دی ملک دی، دویم برملا خان برمول صاحب مندوخیل دی ممیزای دی د خپل پښې مشر هم دی، نو پر دوی باندې دا سیمینار روان دی.
لیکوال برملا خان برمول د دوه سپېڅلي او دوه ویاړلي ستاینې غونډې په اړه خپل هم څه داسې وایي.
دا خو د دې خلکو کور ودان چې د خپلو مړو یا د ژوندیو او مړ پزمندنې وسایلو مړ سي پزمندنې باندې د لوی ویاړ راکي او مړ په خپل وسیسم هغه پزرم راغلي دی هغه تقریبا لیکلي دي یو د امن د خوشحالي د تر مشرقه تر مغربه چې خدای امن جوړ کړي او یو خوشحالي راولي او په دنیا کې امن خپور شي د دغه ارمان هم دی د هغې ارمان د پاره هم دا ګرد عمر تر کړي. نو په دې کې د خپل ډېر خوشحاله یم چې موږ ته دا ویاړ راکړي، موږ ته دا قسم قرضونې پر موږ وکړي چې موږ یې راوغوښتلو او زموږ په ژوند دې دغه زموږ په ورځ جوړه کړه. نو خدای پاک د دوی ته خوشحالي ورکړي، خدای پاک د دوی ته پیرزوانې ورکړي.
لیکوال ملک عبدالسلام کاکړ وایي چې په کار هم دا ده چې د لیکوالانو په ژوند ستاینه وسي.
یو شاعر وایي وایي په کومونو کې په ژوند قدردان نه وي، پښتانه چې کله مړ شي قدردان شي. دا خلکو قدردان و، رحمان قدردان و، خوشحال خان قدردان و، داسې نور قدردان خلک تر سوي دي، خو هغه وخت د هغو هم قدر نه وسو. نو چا په قدر ورته کتلي وو، نه کام ورته کتلي وو، نه زوی ورته کتلي وو، نه تربور ورته کتلي وو. چې څه وخت مړ شو دا قدر اوس معلوم شو. کار په کار په کار په کار څلور سوه کاله اوس د خوشحال قدر کې کمې نه ده راغلې، زیاتوب به راغلی وي کمې نه ده راغلې. نو زه دا محسوسوم چې دغه کم پروګرامونه چې روان کړي چې دا په دا زمین کې ضرور وو، نه په دغه ملک کې ته کم زپر صلاحیت دی، په دغه کم صلاحیت دی. که چیرې دغه صلاحیت زه ووینم نو باید په ما کې کمی وي، زه به له هغه څخه څه راواخلم، د ده له خبرو به زه په ځان کې څه راولم، یا که په ما کې څه وه هغه به دی ورولي. زه خو دغه ښه محسوسوم چې دا ښه پروګرامونه دي چې په دغه کې خلک ضرور ویني، په زمت سره خبرې وي، په سودو په تاوان سره خبرې وي.
په غونډه کې مشاعره هم ترسره شوه چې شاوخوا پنځو شاعرانو خپل کلامونه برخوالو ته وړاندې کړل.
لاس مې دواړه ایښي په تندي ورته خوا په چې نراسي مېلمانه خلک، او ما ورته دواړه دران کوي، ما ورته دواړه دران کوي، دوی دې را پیدا کړي تر موږ ته خلک.
إلم تلقى عسكا جواسمي لدرجنا فاشتنا لوهنجنا فاشتنا لوهنجنا.
د خیبر پښتونخوا څخه د راغلي میلما اسپانیار خان خټک کټک ډانس هم د دې غونډي پرخوه چې د برخوال لخوا ډیر ستاینه وسوه. سمت شبنم، مشال ریډیو، کوټن.
د سمت شبنم پر راپور کې مو واوریدل چې خراسان ادبي کاروان د عبدالسلام کاکړ او برملا خان برمول په یاد سیمینار جوړ کړو. دواړه د پښتو ادب ویاړلي او غښتلي ادبي شخصیتونه دي چې چاپ او ناچاپ اثر لري. ادیبان چې کوم ادب تخلیقوي هغه کله کله دومره پیاوړی او زورور وي چې د خپل قام تر څنګ نور قامونه هم خپل سرمایه ګڼي. د پخواني شوروي اتحاد د داغستان سیمې لیکوال رسول حمزاتوف هم یو له هغو لیکوالو څخه دی چې هنر لکه خوشبو په نړۍ کې خپور شوی او زما داغستان په نوم کتاب خو یې د نړۍ په ګڼو ژبو کې ژباړل شوی دی. موږ د دې خپل کتاب د ویبل برخې ژباړه تاسو لپاره خپرېدو ته چمتو کړې ده. تاسو ووري چې په ختمې دوبه د مجلې دا غنه هم پاتې ورسیږي. داغستان ادیبان په لسو ژبو کې کتابونه لیکي، خو دا کتابونه په نهو ژبو کې خپریږي. په دې صورت کې هغه خلک بیا څه کوي چې په لسمه ژبه کتابونه لیکي؟ او دا هم یوه مهمه پوښتنه ده چې دا څه ډول ژبه ده. دا لسمه ژبه هغه خلک کاروي چې خپله مورنۍ ژبه یې هغه که اوار وي، تات وي او کلاک هیره کړې وي، خو بله کومه ژبه یې هم تر دې دمه سمه نه وي یاده کړې. نو دا نو بیا هغه خلک دي چې په یو وخت په دوو چوکیو کې نیم نیم ناست وي. که په کومې بلې ژبې مو د خپلې مورنۍ ژبې پرتله زیات لاس پر وي، نو ډیر په شوق سره په هغه ژبه کې تخلیقات وکړئ. که په کومه بله ژبه کې دومره وارد نه یاستئ، نو بیا په خپلې مورنۍ ژبه کې لیکل وکړئ، خو د خدای دپاره په کومه لسمه ژبه کې د لیکلو هڅه مه کوئ. زه بې شکه د لسمې ژبې مخالف یم. ژبه باید د یو لرغوني میراث نه برخمنه وي. د هغې عمر باید زرګونه کاله وي، ځکه ژبه یوازې په هماغه صورت کې د دې جوګه ګرځېدای شي چې پکې تخلیق وشي. واضح ده چې ژبې بدلیږي را بدلیږي، خو دا تبدیلی داسې وي لکه ونې چې هر کال پاڼې بدلوي را بدلوي. ځینې پاڼې وچې شي او را وغورځیږي، د هغو پاڼو ځای بیا نورې نوې پاڼې ونیسي، خو ونه بیا هم په خپل ځای ولاړه وي. په دې ترس کې کلونه تیریږي او د هر تیریدونکي کال سره دغه ونه لا نوره ځواکمنه، لوی او ښایسته شي او میوه ورکول پیل کړي. زه خپل نظمونه او کتابونه تاسو ته وړاندې کوم. دا هغه میوه ده چې د اوار ژبې په وړه خو لرغونې ونه باندې ټوکېدلې ده. خوبونه ډیری وخت عجیبه وي. بیګا ما هم یو خوب لیدلی، د مرګ خوب، د خپلې مړینې خوب. غرمه وي، تیز لمر وي، ځلیدونکي غرونه وي، زه یم په ټټر په مرمۍ لګیدلی یم، د زخم له وجې سا اخیستل راته قیامت ښکاري. هلته په څنګ کې سین بهیږي، هغه زما له حاله بې خبره، خو زه د خپل وطن په ځمکه پروت یم او له خاورو سره خاورې کیدونکی یم. زمرم خو څوک رانه څه خبر دی؟ زما خخولو لبا دلته څوک راځي؟ پاس په هوا باخه تاویږي را تاویږي، په نږدې دره کې څه شور ماشور دی. هیڅوک زما له غمه نه مري، زما په بې وخته مرګ نه ژاړي. نه مې مور شته، نه ملګری، نه حبیب، د کرایې ساندګری هم نه ښکاریږي. نو داسې په یوه ویرانه واده کې زما د ژوند ډیوه پړقیږي، خو یو ناڅاپه له سنګلوري را درومي د لارویو ډوبیدونکي آوازونه، زما په وګونو کې د خپلې ژبې لفظونه ازانګي کوي. زه په توده ځمکه د مرګ په حال یم، خو دومره دا چې خپل وطن کې یم او هغه زما له حاله ناخبر لاروي په خبرو خبرو کې وړاندې درومي. هغوی د یوې ښکلې ښځې کیسه کوي چې له ټولو خلکو نه احمقان جوړ کړي. د ژوند او مرګ په دروازه کې زما د غږ ښایسته ښایسته لفظونه د ژوند اوبه په کنډولي کې ښکاري. زما لپاره هم دومره درمل کافی دي. د نورو خلکو ژبې هم د ژوند د اوبو په شان دي، د هغوی حق کې دي، مهمې ډېرې. که زما ژبه سبا مري نو ښه ده، زه د نن مړ شمه چې دا نه وینم. ما ته مې خپل ژبه مهمه ده. خلک دې خیر دی، دا حقیره غنی د نړۍ لویو محفلونو کې دی. خیر دی که څوک په ژبه نه راولي، زما په زړه کې خوسیږي کنه. زه اکثر داسې وهمونه لرم، زما د قام دغه بچی بګینی زما لمړینی ورستا د محمود خسته کلام نورو ژبو تشباړی کنه په مقدر کې زما سلی کلی زما اوار زما خسته خستو کې ژبه زما ارمان دی چې په خپل ژبه ادب تخلیق کړم بیا آرام ویده شم څه په ژوندون او بې پایان نړۍ هم مین یم د آدم زویا ستا د عظیمې نړۍ په هرې سنډې زما مینه راځي هو تر ټولو زیاته مینه لرم د شوروي اتحاد لزمکې سره خو زما مورنۍ ژبه آوار ده زه یې مطرب زه یې شاعر یم زه یې په ژبه سندرې زمزمه کوم له چکوتکا تر بالټیکه خورا ټوله ځمکه راباندې ګرانه ده زه به د دغې ځمکې په قدمونو کې د زندګۍ قرباني هم ورکمه یوازې دومره وړه هیله لرم له مړینې وروسته د لحد لپاره دوه ګزه ځمکه چې به ماله راکوي هغه د خپل کلي کې راکړي ماله سکه د کلي ماشومان چې کله زما له شناختې سره ودرېږي یو بل ته وایي به په فخر باندې دلته زموږ هغه رسول ویده دی د حمزه زوی زموږ ویاړ ویده دی له خپلې کتابچینا په یو غرنی کلی کې یو هلک چې غوښتلې له یوې روسۍ جلۍ سره واده وکړي خو مور او پلار یې ورسره نه منله هغوی د دې واده سخت مخالف وو داسې ښکارېده چې د هغې نجلۍ هم د کلیوال هلک سره ډېره زیاته مینه وه ځکه چې یو ورځ یې هغه ته یو لیک استولو چې په اوارۍ ژبه کې لیکل شو هغه زر تر زره لیک خپل مور او پلار ته وښود د هغوی اول خو باور نه راته خو بیا دومره خوشحاله شول چې په هماغه شیبه یې زوی ته د دې جلۍ سره د واده کولو اجازه ورکړه خپلې کتابچینه د یو ادیب لپاره ژبه هم دومره مهمه وي لکه یو کروندګر ته چې ځمکه مهمه وي په هره خوشه کې دومره دانې وي چې شمیرل ګران وي خو که کارګر د تنبلو په شان غلې کینی خپل فصل ته ګوري حرکت نه کوي نو یوه دانه غله به هم ترلاسه نه کړی شي کله چې فصل تیار شي اول لو کېږي ګیډي جوړیږي درمن جوړ شي بوس او دانې سره بیل کړل شي بیا دانې اوړه کړل شي خو خبره دلته هم نه ختمیږي اول باید اوړه واغل شي او بیا چرته ډوډۍ پخولو وار را رسیږي خو دلته په دې ټوله پروسه کې یو خبره باید کله هم هیر نه کړل شي چې کده ډوډۍ ضرورت هر څومره هم ډیر وي خو ټوله غله کله هم نوی ختمول پکار کروندګر تل تر ټولو خې دانې د تخم لپاره بیلوي له لفظونو کار اخیستونکي ادیب هم د یو کروندګر په شانتی وي خلک وایي یوه ډله ماشومانو یوه ونه پرې کړه او په خاخونو یې چې د خارونۍ کومه ځاله وه هغه یې هم ورانه کړه پوښتنه وشوه ونې ای ونې ته هغوی ولې پرې کړې ونې وویل ځکه چې ما هغوی ته څه ویلی نه شول له خارونۍ پوښتنه وشوه خارو خارو ستا ځاله یې ولې ورانه کړه هغې ورته وویل ځکه چې ما به ډېر شور کولو خلک خو دا هم وایي چې لفظونه د باران په څیر وي د لومړي ځل باران د رحمت باران وي دویم ځل ګټور وي درېیم ځل غنیمت وي او په څلورم ځل هم دا باران چې یو وخت رحمت و په لعنت بدلیږي نور بیا دا مشال رادیو دا زموږ خبرونه پر دغه سپو اوریدای شي میډیم ویوز 625 کیلو هرتز شارټ ویوز 2113 15580 15515 شپته او 1880 کیلو هرتز د دې ترڅنګ د انټرنیټ لارې په مشال ټکی کام هم زموږ خبرونه د سهار لنه هو د ماخام تر شپه غوجو اوریدای شي